د مازیګر 15 بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیرنۍ خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. وابه چې د پاکستان سپریم کورټ غبرګ شهریت لرونکي د دغه هیواد د قومي او صوبایي اسمبلیو یو لس غړي نه هله ګرځولي دي. د پېښور های کورټ بیا د پاکستان له استخباراتي ادارو د خیبر پختونخوا له پولیسو غوښتي چې د لادرکه شو کسانو په اړه رپورټ ورته وړاندې کړي. هم په پېښور کې شوی د پرونی بمی چاودنې په اړه تازه معلومات هم درکوو، خو اول ورزو احمد شاه زمي ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد په پارلمان کې د غبرګ شهریت لرونکي یو لس غړي نه اهله ګرځولې دي. نن د خیبر پښتونخوا په چارسدا کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانیسته وسوه، او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د 15 ولایتونو والیان د اداري فساد د لمنځه وړلو او اصلاحات په موخه لدندو لري کړل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد په پارلمان کې د کورنی چارو د وفاقي وزیر په ګډون د غبرګ شهریت لرونکي یو لس غړي نه اهله ګرځولې دي. چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل مختصره فیصله کې عدالت وویل چې له دې کسانو څخه د ټولې تنخواګانې او مراد په دوه هفتو کې بیرته واخیستل سي، او د دوی خلاف دي د پاکستاني قانون سره سم کاروایی وکړل سي، ځکه چې دوی غلط بیان کړی ده. په نهه لسو کسانو کې د کورنی چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک سربیره، زاهد اقبال، فراناز اصفهاني، احمد علي شاه، فرهد محمود، ملک جمیل، ندیم خادم، محمد اقبال، امینه بوتر، ارشد چوهان او نادیا گبول شامل دي. نن د خیبر پښتونخوا په چارسدا کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانیسته وسوه. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د نوي پوهنتون پرانیسته وکړه. پرانستنګ د سترې د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان وویل چې د یو قام روشانه سباون له علم سره تړلې وي، خو ځینې قوتونه لګیا دي او د بشتون قام سکول نه ورانوي.
نن اخبار کې دي چې پلانې کړي چې سکول په بمونو والو ده، په پلانې کړي چې سکول په بمونو والو ده. زه شنغر پر خور ولر نا یو له ځان سره کوم د دې ایمان چې زموږ سونو سکولونه الوزولې شو، زموږ ایمان چې هر یو سکول بیا جوړ نه کوم نو پښتون باندې دې ما پښاو دي زه په مخه کې غواړم دې ما کې روت دي کی زه خپل بچی رڼا ته پوسه غواړم.
د سوریه ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین حیدر خان هوتی وویل چې د دوی حکومت په خپل دور کې شپږ پوهنتونونه جوړ کړي دي، او دوه نور به په کرک او هریپور کې ډیر ژر جوړ کړل سي. د پېښور کوهارت روډ سکیم چوک په پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د مړ شمیر اته تر رسیدلې چې پکې واشه زهم شامل ده. په دې پېښه کې درويشتانه زخمی شوی دي. د دې پېښ په اړه د پېښور انتظامی چارواکي سید ظفر علي شاه مشال رادیو ته وویل چې په جوبلو او مړسو کسانو کې د هوایي ځواکونو یو تن هم نه دی شامل، نو ځکه دوی د برید د هدف په اړه څه نسی ویلای.
چونکه داسې کوم زخمیان راغلي یا ډیډ باډیز راغلي نو پای کې خو ټول سویلین دي، عام خلک دي، مسافر دي. د موقع چې د ډیر اسماعیل خان سره فلینک کوچ پای کې نه شو، ما خپل چې معلومات حاصل کړو د ایئر فورس پای کې خو سنگل پرسن هم نشته دي، او عام د سورلو گاډي هټ شوی دی. بی ډی ایس چې کوم انیشل انویسټیګیشن دی نو هغه دا پلانټډ دی ریموټ کنټرول.
په دې پېښ کې د یو شمیر نور گاډو ترڅنګ د هوایي ځواکونو یو گاډي هم تباه شوی دی، ځکه پرون ځینې پولیس چارواکو ویلي و چې د هوایي ځواکونو دغه گاډي د دې برید هدف و. د درادم خیل طالبانو د دې برید په غاړه اخیستې ده. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د 15 ولایتونو والیان د اداري فساد د لمنځه وړلو او اصلاحات په مخه لدندو لري کړل. په دغو والیانو کې یو د هلمند والی محمد ګلاب منګل هم دی چې د راپورونو سره سم د طالبانو په ضد جنگ کې د برتانویانو او امریکایانو مهم ملګري ګڼل کېدی. د دې ترڅنګ د کابل، بادغیس، نیمروز او وردګ والیان هم لري کړل شوی دی. د ولسمشر د دفتر د چارو د ادارې ویاند رفی فردوس په یو خبري غونډه کې وویل چې د لس ولایتونو په والیانو کې بدلون راغلی دی.
آقای عبدالجبار تقوا به صفت والی کابل، همچنان
عبدالجبار تقوا د کابل د والی پتوګه، تورن جنرال احمد فیصل بیگزاد د تخار د والی پتوګه، جنرال محمد نعیم بلوچ د هلمند والی پتوګه، سلطان محمد عبادی د بغلان د والی پتوګه، ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی پتوګه، عبدالمجید د میدان وردګ د والی پتوګه، او محمد سرور سبات د نیمروز د والیانو پتوګه ټاکل شوی دی.
نیمروز تعین شولن.
رفی فردوس زیاته کړ چې فضل الله مجددی د لغمان، محمد اقبال عزیزی د لوګر، او طاهر خان صبری د بادغیس د والی په توګه ټاکل شوی دی. بلخ د بغلان والی منشی عبدالمجید د ولسمشر کرزی د ټولنیز چارو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ له افغان سیال حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې چې د امریکایي اتحادي او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي پر هڅو هم بحث پکې وسو. په روان کال کې په داخلي بریدونو کې د امنیتي ادارو د کارکونکو لخوا په خپلو غربي روزونکو د ډزو له امله لږ تر لږه 150 بهرني پوځیان وژل شوي دي. په عین حال کې د اوباما ویان جی کرنی دا خبر رد کړي چې ګنې درې امریکایي سنیټرانو د دغه وژنو د نتایجو د جاج اخیستلو لپاره د یو ستراتیژیکي وقفې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې یوه ښځینه برطانوي عسکري هلک ماشوم زیږولې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي دا ماشوم د هلمند ولایت په بیشن نومي کیمپ کې د تیر نهې په ورځ زیږېدلی دی او د مور او بچي دواړو صحت په ښه حالت کې دی. وزارت دا هم ویلي چې دوی د دې ښځینه عسکري د حمل څخه خبر نه و، کنه د پوځي قانون په رڼا کې امیدوارې ښځینه عسکري عملیاتو ته نه استول کیږي. د امریکا د ترهګریز ادارې او مشر چارواکي ویلي چې د سپتمبر پر 11 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کونسلیټ برید یو ترهګر برید و، خو لمخ کې نو پلان سوی. د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د ترهګریز قومي مرکز مشر میتیو اولسن ویل چې دا د موقع څخه د ګټې پورته کولو برید و چې څو ساعته په جریان کې رامنځته سو. اولسن زیاته کړه داسې نښې ښکاري چې ځینو بریدګرو له القاعده سره تړاو درلود. په دې پیښه کې امریکایي سفیر کریس سټیون او درې نور امریکایان وژل شوي وو. او نن د شام ټلویزیون راپور ورکړي چې د دمشق په ختیځ دوما شارګوټ کې یو پوځي هلیکاپټر جنګېدلی دی، خو په لندن کې میش د شام د بشري حقوقو څارونکي ادارې دا کوي چې دا هلیکاپټر د بشار الاسد د رژیم د مخالفو لخوا وشتل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. نن د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانستو شو. د پاکستان سپریم کورټ غبرګ شهريت لرونکي د دغه هواد د قومي او صوبایي سملو یو لزغړی نه هله ګرځولې دي. د پاکستان د کورونا چارو د وزیر رحمان ملک پر ضد هم عدالت ورته پریکړه کړې، خو چارواکي وایي چې دغه دوسیه د پارلمان د غړو له هغو بیل کړې ده.
رحمان ملک صاحب کا کیس سپریټ کر دیا گیا ہے باقی لوگوں کے کیسز سے.
د پیښور په کوهاټ روډ شوې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر اتو تنو ته رسیدلی دی. د پیښې یو عیني شاهد وایي چې په وژل شو کې یو ځوان هم و چې د خپل مور او پلار یوازینی زوی و.
دا سرفراز نومې مور او پلار یو زوی و او تیلو کارې کولو دلته د سکیم چوک سره او د احمدخیلو دی او کور که داسې بدل دی نو بس مور او پلار یو زوی نو سال به یې کور دی.
او د افغانستان په غزنی کې بهرنۍ او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالي او کمانډان وژل دي. د غزنی د والی ویان د دغه عملیاتو په اړه وایي
په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال څلور درې نفر وژل شوي دي او شپږ نفر زخمیان دي. نو دا ځان سره سپیشل فورس وری دي.
په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ غبرګ شهریت لرونکي د قومي او صوبایي اسمبلیو یو لزغړی نه اهله ګرځولي او له دوی څخه د دوی د تنخواګانو او نور مراتو د واپس اخیستلو حکم یې ورکړی دی. په دې اړه تفصیل راکوي له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله.
د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې رکنی بینچ نن د کیس مختصره فیصله واوروله. د فیصلې تر مخه د آئین د آرټیکل 2 او 3 خلاف ورزي کوونکي تن په ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اهل نه دي. نو الیکشن کمیشن د دې یولس نا اهله ګرځولې شوی پارلمان غړو نه ټول مراعات او تنخواګانې په راتلونکو 2 کې واپس واخلي او الیکشن کمیشن د پارلمان نور غړو نه یو واري بیا سوګند واخلي چې څوک خو غبرګ شهریت نه لري. په فیصله کې ویل شوی دی چې رحمان ملک د غلط بیانۍ نه کار اخست دې نو ځکه هغه صادق او امین نه دی پاتې او د آئین د آرټیکل 3 تر لاندې دا ستن د پارلمان غړي نشي جوړی دی. د فیصلې وروسته د عدالت د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د رحمان ملک وکیل انور منصور اویل
رحمان ملک صاحب کا کیس سپریټ کر دیا گیا ہے باقی لوگوں کے کیسز سے.
د باقی ممبرانو نه د رحمان ملک صاحب کیس بیل کړو. رحمان ملک د دې فیصلې وروسته هم د سینیټ غړي دی او وفاقي وزیر دی، ځکه چې تر دې دمه د حقوقي د نه اهله حکم نه دی جاری کړی شوی او سپریم کورټ کورٹ د رحمان ملک دویم ځل انتخاب کلدم نه دی ګرځولی. رحمان ملک د سپریم کورٹ دا فیصله منلې ده او دا وخت موږ نور څه ځکه نشو ویلې چې تفصیلي فیصله لا نه راغلی. کله چې تفصیلي فیصله راشي نو بیا به موږ خپله کړنلاره ټاکو.
یاد دی وی چې د یولس ممبرانو کې شپږ د صوبایي سملو ممبران چې پکې محمد اخلاق، اشرف چوهان، نادیا قبول، وسیم قادر، ندیم خادم او امنا بوټر، څلور د قامی اسمبلی چې پکې فراناز اصفهاني، زاهد اقبال، فرات محمود او جمیل ملک او د سینټ نا رحمان ملک شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د خیبر پختونخوا په چار صده کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانستو شو. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دغه نوي پوهنتون پرانستو کړه. نور حال پېښورا خالد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د ترخګرو او علم دښمنو خلکو خلاف چې د دوی ګوند کوم جنگ پیل کړی دی هغه وسر ترسوي او دغه جنگ کې به دوی هله بریالي کیږي چې ټول کام وسره ملاتړ وکړي. چار صده کې د باچا خان پوهنتون پرانستې په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې د یو کام پرمختګ او ګټه په علم او پوهه کې ده، خو بیا ځینې قوتونه د پښتنو بچي د علم د رڼا نه محروموي.
اخبار کې دي چې پلاني کې د سکول په بمونو والو ځو په پلاني کې د سکول په بمونو والو ځو زه شنغر پر خور ولا دا یو ډول ځا سره کوم د دې ایمان چې دغه ما سونو سکولونه الوزول شو دا ما ایمان چې هر یو خپل بیا جوړ نه کوم نو پښتون باندې دې ما په شاو دي زه په مخه کې غواړم دې ما کې روت دي کی زه خپل بچی رڼا ته بوتل غواړم.
اسفندیار خان زیاته کړه چې د دوی ګوند او حکومت د ترخګرو خلاف اواز اوچت کړی دی او دوی به د پښتون قام د بچو د ښه سباون لپاره دغه جنگ سر ته رسوي.
درته دا یو خبره کوم چې دغه تیارو دغه ظلم دغه جبر مقابله صرف او صرف زموږ یووالی کولی شي بل په یو طریقه دا هم درته وایم دا جنگ جن بتو شاته کېدو سوال پوښتنه پیدا کېږي چې په مونږ شاته کېږي قسم د زمونږ د بچو دپاره به دا خاوره آزاد هغوی به بیا په دې خاوره جون تېروزي نه شي نو د خپلو بچو را باندې دا حق دی چې دا جنګ یې مونږ سره کوو.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د تعلیم د پرمختګ لپاره د خپل حکومت ګامونه وستایل او وی ویل چې کوم کار په تیر شپېتو کالو کې نه شوی هغه دوی په تیر څلور نیم کالو کې ترسره کړو.
کل چې زمون کوم کالجونه د 2000 پورې هغه تقریبا صرفا 135 په دې حکومت کې په څلور نیم کال کې تش دو اویا کالجونه نور منظور شو اتلس دی وخت له خیره روان دي او دو پنځوس مانه کار شروع دي ان شاء الله غبم سر ته ورسې او بیا د یونیورسيټو ذکر مو کو نو دا ستړي زمونږ ته د باچا خان بابا یونیورسيټي پورې محدود نه ده. د پاکستان د جوړېدو نه پس د 2000 پورې زمونږ په صوبه کې لس یونیورسيټي وي. تاسو په څلور دین کال کې څوک دغه د شپېتو کالو کارکردګي وا اوس هغه ته زشمارم. اسلامیہ کالج یونیورسٹی پہ خبر شرنگل دیر اپر یونیورسٹی چن بے نظیر بی بی پنو مانے دا خان عبد الولی خان یونیورسٹی مردان چتش مردان کے نہ بلکہ صوبے پر گٹ گٹ کے لکھے راگے سب کیمپس دی سوات یونیورسٹی پر سوات کے شکر الحمدللہ نن چپان استوشو باچا خان یونیورسٹی چار صدا یونیورسٹی آف ہری پور او اس انشاءاللہ ان قریب پا جنوبی اضلاع کے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کڑک چکم دے انشاءاللہ دے سنگی بنیاد با مکرم.
دا چار صدی پا پلوسے سیمہ کی دا باچا خان پونتون دا پرانستی پا دستورہ کی دا عوامی نشتول گن مشرانو او وزیرانو نا علاوہ دا باچا خان بابا انگور میرمن نسیم ولی خان هم گڑون اکڑو او دا باچا خان پونتون پا حق لے دا خپلو خیالات و سرگندونے پا دیر ٹکو اکڑا.
چرن مده باچا خان بابا روح سونه پوچالی چه دا غدا بزده اولی روزی میشن چو اغدن دیزه ترار رسیده چه دا یو گرو که سکول ننن یونیورسیتو تار رسید.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پوینا په دغه یونیورسٹی کې دا سات اته مضامین خودلی کیږي او انگریزی ادب او پښتونخوا سٹڈی سنٹر بډیر زر پرانسته اوشي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په ګاډي د پرونی برید په نتیجه کې چې وسلوالو طالبانو پړمندلې د دغه ځواکونو درې تنه کارکونکي ژوبل شوي دي، خو په پیښه کې وجل شوي اته واړه کسان ولسی وګړي دي. د دغه پیښه په پیښور کې د امنیتي حالاتو د عمومي صورتحال په اړه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث دا رپورټ ورو.
په پیښور کوارټ روډ سکیم چوک کې په پرونی بمی چاودنه کې اته وجل شوي ولسی وګړي خاورو ته وسپارل شو. په دغه وجل شوي اته کسانو کې سرپراز د احمد خیلو د کلی سره تعلق لري او د مور پلار یوازنی زوی وو، او په سکیم چوک کې د خاورو د تیلو د خرڅولو دکان وو. او عزت الله محفوظ او ارسلا خان درې واړه د خیرادی په دکان کې د ماشين کاریګر وو، او دیارلس کلن محمد یونس د اتم جماعت زده کوونکی وو چې په دې پیخه کې او وجل شو.
زه رشکه چلوم خلیل نوم دی او زما د ماما د لور خاوند دی. دا سرفراز نوم یې مور او پلار یو زوی او تیلو کار کولو دلته دی سکیم چوک سره، او دا مدخل دی او کور کې هویدا سه بدل دی. نو به مسمور او پلار یو زوی نو سال به کور کې نو بس ولا چې پلار ته هویدا سه او بس خلکو نیولې. نو
خود پښتونخوا د پولیسو یو ستر چارواکي ای ای جی شبخت ملک د پرونی بمی چاودنی په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو د فعالیتونو د مخ نیولو لپاره چمتو ولاړ دي، او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
چې علاقې مې پیښه ابي کې 2 هفته پهلې 120 کېجی کا بم ډیفیوز کیا تھا.
هم په دې سیمه کې 2 ونې وړاندې هغې د یو سل شل کیلوګرامه یو بم ناکار کړی وو چې په ریړه کې زی په زی کړل شوی وو. د دغې نه وړاندې هغې د جمرود نه را روان د بارودو یو ډک ګاډی نیولی وو. په پیښور کې مونږ په 2 اونو کې مونږ 10 بمونه ناکار کړي دي. مونږ خاموش نه یو ناس، بلکې مونږ د هغو مقابله کوو، او د بد مرغه د دې راته پته ونه لګېدا گنی دا به مهم ناکار کړی وي. خود دفاعی چارو کارپوها بریگیڈیر ریٹائرڈ سعد مشاد ریڈیو ته ویل چې تر سو حکومت ترګری ته د ودی ورکولو د محرکاتو علاج نوی کړي، تر هغه په ترګری قابو موندل مشکل دی.
د سو پورې چې موږ د دې وجوهات نه معلوم کړي دا تر ته دا علاقې ته تاسو ته ورلو زه ما په خاله روسو درې زره کال په دې کې فرق نه راغره. نو الته روزګار موقع نشته، الته تعلیم نشته، صحت نشته، هغه غریب تر پتر ګرځي. نو برو په کلا کراچۍ ته ځي، کلا خلیج ته ځي، کلا سعودي عرب ته ځي، سمګلنګ کوي. څوک سچ دي دا تاسو په خبر کې وګوره، دا غریبانو په سایکلو باندې ناست دي، روزي مزدوري زار نه کټول لپاره دا بات اپات نه چې کوم دی نه په خبر اډو پورې چې کوم دی دا سامان نوري.
د یادونه وړ ده چې په پیښور کوارټ روډ سکیم چوک کې د پرونی بمی چاودنی ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان دره ادمخیل سنگی پر غاړه اغیستی ده، او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان ویلی دی چې د دې برید هدف د هوایی ځواکونو یو گاڑی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
او پیښور های کورټ د لادرکشو کسانو د مقدمو اوریدلو پر مهال د پاکستان استخباراتي ادارو او د خیبر پختونخوا د پولیسو اعلی چارواکو ته ویلي چې عدالت ته دې د دغه مسلې په اړه تفصیلي رپورت تر بلې اوریدنې پورې وړاندې کړي. له پیښوره د خپل خبریال شبیر احمد جان دا رپورت ورو.
پیښور های کورټ کې د دیرشو لادرکشو کسانو د مقدمو د اوریدنې په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان مقدمې لپاره اوخته شوې د داخله چارو او دفاع چارو محکمو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دې لادرکشو کسانو په غل دي د پاکستان استخباراتي ادارو آی ایس آی، ایم آی او د خیبر پختونخوا اعلی پولیس چارواکي عدالت ته تفصیلي رپورت وړاندې کړي. په دې حق لبانه د حکومت مرستیال وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال لیډو ته وویل بلخوا عدالت ته راغلی د سوات سیمې سره تعلق لرونکي عبید الله په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې د دوی د خاندان ډېر کسان لا درک دي او باید حکومت ته د دوی پته ولګي.
څه کسان دي غایب دي؟ موږ وایو چې څنګه کسانو څخه ور وکړي شي او موږ دا کسان را پریښودی شي یا موږ ته پته ولګي چې شته دی او که نه.
هم په دې خلاف د لادرکه شوي کسانو مقدمې کوونکي د پېښور های کورټ وکیل امین الرحمان د عدالت دا ګام وستایو چې حکومت دغه رنګ د اعلی چارواکو نه د دغه کسانو پوښتنه وکړي او وویل چې حکومت له هم پکار دی چې د ټولو بې درکه شوي کسانو پته ولګوي.
های کورټ او سپریم کورټ د عوامو سترګې دي او ډېر خلک چې کوم دي هغه مسنګ دي شک نشته د ادارو سره دي او چې کوم عدالت دلته کې د بادرۍ مظاهره کوي اسپیشل د پېښور های کورټ ځکه چې دا د صفت وړ چیف جسټس اقدامات دي چې هغه سیکرټري ډیفینس سیکرټري انټیریئر او ورسره د ایجنسو چې کوم هیډ دي هغې ته ټولو ته مسلسل لګیا دی او په دې کوشش کې دی چې څومره زري چې دومره زیات ریکوري وشي.
یادونه ول ده چې عدالت ته دغه مقدمو اورېدنې د روانې میاشتې درویشتمې او دېرشمې نېټو پورې وځنډول او متعلقه ادارو ته حکم وکړو چې دغه اورېدنو کې دې د دغه بې درکه شوي کسانو په خلا تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپاو کم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 15 بجو.
اوس د پاکستان قبائلی سیمو تزوریدونکو په شمالي وزیرستان کې قبائلی انتظامیه او گرین وزیرستان امن جرګه د اف سی آر قانون تر مخه د علاقائی ذمہواري لاندې 250 کورونه وران کړی دي. پوځي چارواکي وایي دا کار یې د دې میاشتې په لومړیو کې ماچسو کلي ته نږدې شوې د بمی چاودنې په جواب کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارو پر اف سی آر قانون له دې عمله هم نیوکې کړي چې د یو کس په جرم ټول کلي یا قبیلې ته سزا ورکول کیږي. زمون همکار پر دا رپورٹ لري.
13 ورس قبائلی سیما شمالی وزیرستان میرانشاہ بازار سره نږدې مچسو کلی کې د پولیټیکل انتظامیه په امر باندې گرین وزیرستان امن جرګې او میرانشاہ قبیلې مشرانو 250 شکمن ګرځول شوی کورونا یا ټکانې په بلډوزرو سره هوارې کړې دي. د یادې شوې قبیلې مشرانو او دولتي چارواکو په وینا د روانې میاشتې په دریمه نیټه د مچسو کلی سره نږدې بنو میرانشاہ سړک باندې نامعلومه کسانو په ریموټ کنټرول بم سره د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې ایف ڈبلیو او یعنی فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن گاڑے الوزا ولے او چې پکې درې اهلکار جوبل شوی ول. د نوروستا پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری شکلان دی یا د شوی قبیلې ته امر کړی او چې دوی د پخپلا په دغه سیمه کې د دولت لخوا شکمنې ګرځول شوی ټکانې هوارې کړي کني دولت با بیا پخپلا ګام اخلي چې 13 ورځ ګرین وزیرستان امن جرګې او قومي مشرانو پخپلا د غلطه 250 شکمنې ټکانې ډانګې کړې. ملک حضرت خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په متفقه دغه ګام اخستی چې په آینده کې به هم د امن دپاره د دولت سره تعاون کوي.
بالکل جدا مخ په شریکه غونډه مې اوسه کلی په شریکه اډان کړل ټول کوم سرون مې په شریکه اډان کړل دا د پوره مې بیا ان شاء الله دا غا کور کی ټول په خواشتي ان شاء الله په دې باندې هر وخت پر ودا کوشش کوي ان شاء الله چې حکومت مې تاسو وي هغه به مانی پر امن د پوره لګي یی ګانا ان شاء الله چې امن رسی په دا وطن شي.
ملک نور ګول وایي چې دغه شان ګامونه بعد امن د پاره ګټاور ثابت شي او پاینده کې به نور خلک هم په خپلو خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو هڅه کوي.
کیم ذات شکمن ټکانې و هغه په بلډزر باندې اور کړل او ان شاء الله دا به دغه سره جاری وي. خوای پاک ته امن راولي حکومت دا غوښتي وي چې دا سه وکي کانې بیا می زوړا وي بیا می زوړا تل با سامان کمیټې کا سونیا سوال او میرم شاه کلی می مشرونی اصل باز دا به مشترکه باندې دا کاروي وشو. دا د ترقیات ته چاره د ایف ڈبلیو لگیا دی دا بے دا چارے چھو وہ سی روڈی نہ جوڑ سی کال کے تا بے ڈیر سا اولاد جوڑ سی جے سرا بے دا یقین پہ دو سی چارے تا بے دلی نہ ویر کو.
شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا مشرانو پا وینا کال 2000 امن معاہدے لان دے کلا ہم چے دولتو غواڑی چے دا شکمنو کسانو پر زید گام اخلی. نو وزیرستان امن جرگا او کامی مشران با دا دولت پا خوخا دا علاقائی ذمہ داری لان دے پخپلا گام اخلی. د میرامشاه قبیله مشران او اوس دولت ته دا یقیندهانی هم ورکړی چې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اهلکار دی اوس په بنو غلام خان هایوې باندې بیرته کار پیل کړي او د دوی په سیمه کې یادې شوې قبیلې د سړک جوړولو عملې د امنیت ذمہ داری هم اخستې. دا د هم یادوي چې په فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اهلکارو باندې د بامی برید نه پس پولیټیکل انتظامیه د میرامشاه قبیلې ټول مراد د اف سی آر قانون لاندې بند کړی دی.
پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
جیون شویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. اوریدونکو د امن راوستلو لپاره د پښتونخوا د خبریالانو یو تنظیم چې روان کال پر فعالیت پیل کړی راتلونکي میاشت په پېښور کې یو درې ورځنی کانفرنس جوړول غواړي چې ورکې بعد افغانستان او پاکستان خبریالان ګډون کوي. نجیب عامر په دې اړه نور تفصیل لري.
په پېښور کې د خبریالانو یوه ټولنه د افغانستان او پاکستان د خبریالانو د ستونزو د هواري د رسنیو د ازادۍ او د سولې پر راوستلو کې د رسنیو د رول په اړه هلې ځلې کوي او په دې ترڅ کې راتلونکي میاشت په پېښور کې یو درې ورځنی کانفرنس هم جوړول غواړي. د سنټر فار فریډم اف میډیا یا د رسنیو د خپلواکۍ مرکز د تیر مارچ میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې. مشر یې دا مهال د پیژندل شوي خبریال شوکت خټک په غاړه ده او په راتلونکي کې د پولې د پورې غاړې خبریالانو سره هم خپل اړیکې پراخول غواړي. شوکت خټک وایي
د دې وجې نه موږ د ملګرو راغون شو چې موږ د داسې یو تنظیم یو داسې اداره دی وي د پریس کلب یا د یونین نه علاوه چې موږ آزاد توگا دی جرنلسٹانو دی فلا د پارکارو کو د میڈیا د آزادی د پارکارو کو دی سرا سرا د جرنلسٹانو د تحفظ د پارکارو کو او دی وخت کې خزمون په پیښور کې دین کارونه مونږ شروع کړیو. اوس مختز مونږ دا منصوبه ده چې د پاکستان او افغانستان د جرنلسٹانو د پاره هم کارو کو په شریکه مونږ مخته چې کوم زمونږ کردار کوم مقاصد دی دا بوزو.
شوکت خټک وایي د ډیورن د کرخې د دواړو غاړو خبریالانو ستونزې په یو ډول دي. دوی همدارنګه د پیښو د انځورولو پر مهال خپل ژوند په داو لګوي او په نامساعدو حالاتو کې خبریالي کوي. د نوموړي په وینا د کانفرنس موخه همدا ده چې د لرو بر خبریالان یو بل ته مخامخ شي او د هغو ستونزو د حل شریکه لاره وړاندې کړي چې دا مهال ورسره دوی مخامخ کیږي.
دا مقصد لرو چې پر روانه میاشت کې د پاکستان او د افغانستان جرنالستانو یو کانفرنس وکړو. درې ورځې کانفرنس پروګرام مو دی په پېښور کې د یوویشتم اکتوبر نه والا د درویشتم اکتوبر پورې. ټول نه غټه مقصد زمونږ دا غټ مقصد زمونږ دا دی چې مونږ په خپلو کې کینو د مسلې په ګوته کړو د مسلې د حل چې دی دا مونږ په ګوته کړو او بنیادي کم زمونږ ټایټل چې دی په کم د لاندې مونږ دا کانفرنس کوو هغه دا دی چې د امن لپاره تړون چې مونږ تړون وکړو چې په مستقبل کې میډیا دې څنګه کار وکړي څنګه دې وشي چې هغه خپل کردار ولوبوي د دواړو غاړو په امن کې. نو دا یو تړون جوړولو یو کوشش دی او زه هیله لرم چې په دې کې به موږ انشاءالله کامیاب وو.
په افغانستان په خبرو کوټه کې تر دې وړاندې هم د خبریالانو لیکوالو او شاعرانو ځینې تنظیمونه جوړ شوي چې وخت په وخت فعالیت کوي. په کابل کې مېش آزاد افغان خبریال فریدون خوزون وایي چې څومره ډېری دا ډول هلې ځلې کېږي ګټه ډېره ده. دی وایي خبریالان د ولس سره په اړیکه کې وي او د پولې د دواړو غاړو د خبریالانو یو بل ته په مینه مخامخېدل د ولسونو د مخامخ کېدو معنی لري. نو آیا دې سره د پاکستان او افغانستان د رسنیو د یو بل پر ضد تبلیغات هم کمیدای شي؟ فریدون خوزون
فکر کوم چې دې نه کینی دغه سی کانفرنسونه په پېښور کې جوړ شي، دغه سی کانفرنسونه په کابل کې جوړ شي، د افغانستان او د کوزو پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې جوړ شي، خبریالان د دې کینی خپل افکار او نظریات تبادله کړي، ځکه چې کوم دا به ډېر ګټور کار وي او په دغسې به دغه سوي تفاهمونه له منځه ولاړ شي.
د سنټر فار فریډم آف میډیا یا د رسنیو د خپلواکۍ مرکز مشر شوکت خټک وایي دا مهال د دوی د تنظیم د غړو شمیره د 25 پورې ده، خو په راتلونکي میاشت کې د کانفرنس پر مهال به دوی خپل کابینه او نور غړي هم معرفي کړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي. د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو اوریدونکو د مچا زمينه بعد خبرونو لنډیز وره.
نن د خیبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانیسته وسوه. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد په پارلمان کې د غبرګ شهريت لرونکي ولس غړي نه اهل ګرځولي دي. د پېښور کوهات روډ سکیم چوک په پرونی بمی چاودنه کې د مړ شمیر اتو تر رسیدلې چې یو شزه هم پکې شامل ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د 15 ولایتونو والیان د اداري فساد د لمن زوړلو او اصلاحات په مخه لدندو لري کړل. د امریکا ولسمشر باروک اوباما خپل افغانستان حامد کرزی سره پر امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د داخلي بریدونو د مخنیوي په اړه خبري وکړه. د امریکا د ترهګریز د ادارې مشر چارواکي ولی د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسټیټ برید یو ترهګر برید و خو لمخ کې نو پلان سوی. او د شام ټلویزیون راپور کړی چې نن د دمشق په ختیځ دوما شارګوټ کې یو پوځي هلیکاپټر الوېدلی دی.
احمد شاه اعظمی او اوس له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل را لګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی دروړو.
اردو ژبه ورځپاڼه ایکسپریس وایي چې پاتې لسمه نیټه وزیر اعظم عدالت ته وړاندې کېدو سره دا خبره ښکاره کړه چې حکومت د عدلیې سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او بیا دا رضامندي چې سویس چارواکو ته به خط لیکلی شي دې سره خو نور هم حالات سمېدو اړخته لاړل. اداریه وایي چې د بعضې کارپوهانو په نظر کې حکومت به سویس چارواکو نه د ولسمشر استثنا غواړي او دې سره به یو ځل بیا د عدلیې هغه حکم پوره نه شي چې پکې ویل شوي دي چې سویس چارواکو ته دې خط ولیکلی شي او حالات به نور هم خراب شي. حالانکه دلیو حکومت دوانو لخوا دا خبره په بار بار مخې ته راغلی ده چې هیڅ قسمه کړکیچ نشته او نه داسې حالات پیدا کول غواړي. اداریه مخکلي کی چې دغه خط به اول سپریم کورټ ته ښکاره کولی شي او که عدلیه هم دا صحیح تسلیم کړو نو دې سره به د انارو معامله او د عدلیه او حکومت ترمنځ د کړکیچ خبرې ختم شي او حالات به سم اړخته لاړ شي او لکه څنګه چې د ټولو خلکو د دې معاملې هواري ته انتظار و او سرمایه‌کارانو هم خپلې سرمایه لګول نه غوښتل، د دې وروسته به جمهوریت هم مخ په وړاندې روان شي او معاشي میدان کې هم د خوالی تمدا. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حج لپاره د پاکستان کامی ایرلاین پی ای خپل حج الوتونه پیل کړي دي او د لړکی 13 ورځ لومبي جاز 338 حج کوونکي سعودي عرب ته یوړل. ادارې وایي چې زموږ مقصد دا نه دی چې د حج کوونکو د مسلو او شکایتونو دفتر خلاص کړو، خو د تیر وخت د ترخو تجربو پر وړاندې کې د پی ای چارواکو توجه دې اړخ ته راګرځو چې د پروازونو د شیډول د ځنډ نه واخلي تر مسافرو سامان رکېدو د پیښو پورې مخنیوي وکړي شي او د دې د حل لپاره یو کوټل لارا الټول شي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ایل پکار دي چې خپل حج اپریشن په خطوګه تر سره کړي او حج کوونکو ته هر قسمه اسانه ورکړي او د دې سره سره دا هم ضروری ده چې د جازونو کې د داسې خدمت کوونکو ولګول شي چې ډیره زیاته تجربه لري او د مسافرو مشکلات ورسره نور هم را کم شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې وایي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه پولیسو لستن نیولې دي چې سواد کې یو 14 کلن جینې په سوره کې ورکوله. اداري وایي چې دا ډیره عام خبره ده او زموږ د روایتو تر مخه اکثر د دوه خاندانونو ترمنځ د لانجی هوارولو لپاره د یو کور جینې بل کور ته سوره کې ورکړي شي او د بدقسمتۍ نه دا خبرونه اهل په میډیا خبر شي چې کله کار شوی وي. خو دې کیس کې د ناانصافۍ نه اول میډیا خبر خپور کړو او د عدالت د دباو وروستو پولیسو د کیس پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه. اداري اخره کې وایي چې زموږ معاشره کې بعضي نور هم داسې خبرې شته لکه د غیرت په نوم وجنه، د ماشومانو نه کار اغستل، سوال کول او دغه رنگ نور باید چې د دې لپاره هم کمیټې جوړې کړي شي او حکومت د جرګو سره په شریکه د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د تیرګل پورز د بردیر په واړه پریس کلب د اسلام خلاف د جوړ شوي فلم پر ضد په مظاهرو کې د دریو خبریالانو جوبل کېدل غندلی دي. اخوا ګارډین رسپانه لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ځنډیدل به افغان ځواکونه په روانه جګړه کې یوازې پرېږدي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکی له فرخنده وزیر نه اورو.
د بیپولی خبریالانو ټولنه ریپورټرز وداوت بارډر وای د خیبر پختونخوا د بردیر په واړې پریس کلب د هغه فلم پر ضد په مظاهرو کې درې خبریالان جوبل شوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي. د خبریالانو ټولنه وای د تیرګل پورس قهرجنو مظاهرچیانو په واړې کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کوله چې په تشدد کې بدل شو او دوی د خبریالانو خلاف د داسې ګامونو غندنه کوي. ریپورټرز وداوت بارډر لیکي باید په سیمه کې امنیتي کونه د داسې مظاهرو په وخت موجود وي او د خلکو تحفظ یقیني کړي. د خبریالانو د ټولنې په پاکستان کې د دوی د نورو ملګرو په یو داسې ماحول کې په کار اندېښنې راپورته کړي چې پکې دوی ځانونه خوندي نه احساسوي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې د خبریالانو د مسلو د هواري او د دوی د کار ځایونو د تحفظ لپاره دی کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه د څه وخت لپاره درېدلې ده او په افغانستان کې میشته احساب چارواکي وایي ډېر زر به دوی د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي ځکه چې دغه فیصله د څه وخت لپاره شوې ده چې څه ستراتیژیکي اهداف نه بلکې دا یو ټیکټیک دی چې دوی یې باید استعمال کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي کچېرې دا فیصله دوام ولري نو یوه ګټه به دا هم وي افغان امنیتي ځواکونه به په خپله د امنیت د خوندي ساتلو ذمهواري ترسره کوي او په دې دوران کې به د دې جوګه شي چې د 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه د دغه هیواد اوزي نو دوی به په ښه شان د امنیت کار سرته ورسوي. خو ورځپاڼه دا هم وایي څومره چې د ناتو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو د ځنډیدلو فیصله دوام لري هغه همره به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکو ته هم نقصان رسیږي او پر یو بل به باور ختمیږي. هر ورځ امریکایي پوځیان په خپلو اډو کې ناست وي او په یوټیوب ویډیوګانې ګوري او دا شان د افغان ځواکونو روزنې ته هم نقصان رسیږي. افغان ځواکونه دا وخت جدیده وسله نه لري چې پکې د ماینونو د معلومولو آلې او هلیکاپټر هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي 15% سیمې اوس د افغان امنیتي ځواکونو د واک لاندې دي چې پکې د یو شمېر سیمو واک افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل هم روان دی. د هلمند په شمالي سیمو کې چې د روانې جګړې یو مرکز دی د جنگ زیاته برخه امریکایي ځواکونه سرته رسوي او د روزنې د عمل د ځنډیدلو سره به افغان ځواکونه نور هم د وسلوالو لپاره یو آسان هدف جوړ شي چې په دې جګړه کې به د وسلوالو سره یوازې جنګیږي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
افغان حکومت په رسمي توګه د هغو لسو ولایتونو نمونه واغستل چې والیان یې بدل شوي دي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان رفی فردوس د پنځمې پروس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې شپږ ولایتونو ته نوي کسان معرفي شوي او سلور والیان له یو ولایت نه بل ته تبدیل شوي. یو شمېر کتونکي بیا دغه بدلون ګټور نه بولي او وایي چې دغه کار د ځینې کړیو په شخصي غوښتنو ترسره شوی دی. له کابل اسدالله لودین رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي دغه بدلون د ولسمشر حامد کرزی د 53 نمبر فرمان او د والیانو د فعالیتونو له ارزونې وروسته رامنځته کړی دی. د چارو د ادارې ویان رفی فردوس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لس ولایتونو په والیانو کې بدلون راغلی چې په دوی کې شپږ نوي والیان او څلور نور هغه کسان دي چې له یو ولایت څخه بل ته تبدیل شوي دي.
آقای عبدالجبار تقوا په صفت والی کابل همچنان
عبدالجبار تقوا د کابل والی پتوګه تورن جنرال احمد فیصل بیگزاد د تخار د والی پتوګه جنرال محمد نعیم بلوچ د هلمند والی پتوګه سلطان محمد عبادی د بغلان د والی پتوګه ډاکټر محمد الله بتاش د فاریاب د والی پتوګه عبدالمجید د میدان وردګ د والی پتوګه او محمد سرور سبات د نیمروز د والیانو پتوګه ټاکل شوی دی.
نیمروز تعین شولن
خغلی فردوس ویل چې فضل الله مجددی د لغمان محمد اقبال عزیزی د لوګر او طاهر خان صبرای د بادغیس د والی پتوګه ټاکل شوی دی. دی. د شپږو لره شو والیانو له ډلې څخه یوازې د بغلان والی منشي عبدالمجید د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکار په توګه ټاکل شوی او د پنځو نورو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. بل لور ته یو شمېر افغان کتونکي دغه بدلون ګټور نه بولي او وایي دا هغه تکراري څېرې دي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې له یوې ادارې څخه بلې ته تبدیلېږي. سیاسي کتونکي وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکومت کې داسې والیان هم شته چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي او لرې کولو ته یې د حکومت وس نه رسېږي.
یو ځلې بیا موږ ولیدو چې ځینې کسان پخوانی کسان دي، پخوانۍ څېرې دي چې یو ځای نه بل ځای ته انتقال شوي دي، او ځینې کسان پخوانۍ څېرې دي چې په نورو ځایونو کې کار کړي دي او اوس په ولایتونو کې ګمارل شوي دي. تکراري څېرو دېخوا اخوا کول د دې حکومت متاسفه عادت ګرځېدلی ده. ځینې کسان چې حکومت هم نشي کولی چې هغوی لرې کړي، یا د بین المللي ټولنې لخوا حمایت کېږي او یا په خپل ځایونو کې په خپل ولایت کې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې اوس د چا زور په دوی باندې نه رسېږي.
خو د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې په دې بدلون کې یې له پوره دقت او غور څخه کار اخیستی او په راتلونکي کې به ځینې نور ناکاره والیان هم له دندو لرې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په حکومت کې د ژورو اصلاحاتو د رامنځته کولو په مقصد یو ګڼمادهیزه فرمان صادر کړ چې د والیانو د فعالیتونو ارزونه هم پکې شامله وه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
او هم په افغانستان کې پاتې کیږو. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې د مکر ولسوالۍ د پاره د وسلوالو طالبانو نیول شوی ولسوال وژل شوی او شپږ ملګري ژوندي نیول شوی دي. سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي دغه عملیات بهرنیو سرتیرو تیر ورځ نا وخته د غزنی په مقر ولسوالۍ کې کړي دي چې په پایله کې د طالبانو د ولسوال په ګډون درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. د چارواکو په خبره تر عملیاتو وروسته بهرنیو سرتیرو ته د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې او نور چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې دغه عملیات بهرنیو سرتیرو د مقر ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې او نیول شوي کسان یې هم له ځان سره وړي دي. د خبره په عملیاتو کې بهرنیو سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال سره درې نفر وژل شوي دي او شپږ نفر زخمیان دي، نو دی ځان سره سپیشل فورس وړي دي. دا سپیشل فورس له طرفه وژل شوي دي.
چارواکي د مقر دپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال نوم ملا عبدالله ښیي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ هم نښته شوې وه چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی وه.
او هم د افغانستان د جګړې په اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو عسکرو د بریدونو له وجې د اتحادي او افغان عسکرو ترمنځ درزونه جوړېدای شي. د دې رپورت نور تفصیل انیسا اجمل لاورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د شروع پر وس یو استرالیایي لوړپوړي چارواکي ویلي د افغان ځواکونو لخوا په امریکایي او اتحادي ځواکونو بریدونه د طالبانو لخوا د اتحادي او افغان عسکرو ترمنځ د درزونو جوړولو یو هڅه ده. د استرالیا بریګیډیر جنرال راجر نوبل چې د اتحادي ځواکونو لخوا د عملیاتو مرستیال مشر هم دی ویلي دي چې هغه بریدونه چې پکې سخت کالیو 500 اتحادي عسکر وژل شو د سرتیرو لپاره د پریشانۍ خبره ده. نوموړی وایي هغه د استرالیا د هغه مرکز دوره هم کړی چې پکې په 9 اگست د استرالیا درې عسکر وژل شو. خبري ایجنسی د نوبل له خولې لیکي دوی پر دې بریدونو ډېر خفه دي، خو نوموړی دا هم منلي چې دغه ډول بریدونه په ممکنه توګه د جګړې هڅې زیانمنولی شي. نوموړی وایي دوی یو ځل افغانانو سره اوسیږي او سا اخلي او زیاتره افغانان دا فکر لري چې دغه ډول بریدونه خفه کوونکي دي. خبري ایجنسی لیکي د دننی بریدونو او د اسلام پر ضد یو فلم جوړېدو وروسته تاوتریخوالی پیدا شوی، نو په کابل کې د اتحادي ځواکونو مشرانو ویلي چې اوس دوی نیت لري چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره به د افغان او ناټو ځواکونو د ټولګیو شمېر راکموي. له دې وړاندې به اتحادي ځواکونو له افغان عسکرو سره په ګډه په باقاعده توګه عملیات کول. خبري ایجنسی لیکي دا لا څرګنده نه ده چې د افغان عسکرو او پولیسو سره لږه همکاري به د اتحادي ځواکونو د وتلو حکمت عملی ته ګټه ورکړي او کنه. خو خبري ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په واشنگټن کې ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خیره کې لیکي په افغانستان کې پروانه میاشت کې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنو عسکرو لږ تر لږه درې بریدونه شوي چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د راجستر شو افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د روان کال په دسمبر میاشت کې ختمي کی. د سفران وزارت وایي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د په رضاکارانه توګه خپل وطن ته لاړ شي، او دا چې د راجستر شو افغان کډوالو په موده کې د اضافي فیصله به د پاکستان پارلیمان کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې.
د سفران وزارت وایي چې پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغانان باید پل ملک ته لاړ شي. د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت دا وخت فیصله نه ده کړې چې پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغانانو په موده کې به اضافه کولای شي او کنه، او د رجسٹر افغانانو په پاکستان کې کوم موده پوره هم شي نو بیا به هم موږ په زور نه لیګو.
دا په 2010 کال کې د کابینې یو فیصله و، او په دې باندې پاکستان، افغانستان او یونیسیار دې ټول په متفق شو چې دا خلک به پر رضاکارن تور باندې یو 1 دسمبر بارا پوری ودیزی را ل خبر د بڑاولو اغا د کابینه فیصله وی ټولی کابینه کدا خبر منظور کلا بیا بکی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی مشال ریډیو ته ویل چې د لړکی د پاکستان حکومت سره خبري اترې روان دي.
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې اغه مهاجرین چې رجستر شوی اغه به په زور نه وباسي، اغه به دوباره رجستر کیږي ځکه چې اغه د بین المللي قوانینو د مخې اغه باید د طالبانه توګه باندې برتولر شي. البته هغه افغانان چې رجستر نه دي من هیڅ د مهاجرین، د پاکستان حکومت وایي چې هغه یا باید پاسپورت واخلي او ویزه ولري یا باید وویستل شي. زمونږ تشویش دا دی چې کله پاکستان د دولت په سطح داسې خبرې پیل کړي چې موږ مهاجرین وباسو، بیا دا نو یو زمینه مساعده شي پولیسو ته د پاکستان، او پولیس بیا مهاجرین تنګي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشره دنیا اسلم خان وایي
په افغانستان کې اوسم حالات داسې دي چې زیات شمېر کې افغانان ورسي او هلته خپل ژوند د نوي طریقې سره دوباره شروع کړي. 2012 کال د پی او آر کاډو ډیډ لاین ډېر رانږدې دی. فلحال خو د پاکستان حکومت دا فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې ایکسټینشن ورکوي که نه ورکوي، لیکن موږ ته د سفران د خوا سره دا ضرور ویل شوي دي که ډیډ لاین کراس هم شي په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان به د پاکستان حکومت ډیپورټ کوي نه. خو د پاکستان حکومت دا حق لري چې هغه افغانان په پاکستان کې غیر قانوني
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1,00,000 رجسٹرډ افغانان میشت دي چې پکې 6.5% په کیمپونو کې او 4.5% په خاریو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د ترڅنګ قریبا 1,000,000 غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا او نړیوال هیوادونه د ایران لخوا د عراق له فضایي لارو شام ته په وسلو وړلو اندېښمن دي، او په عراق کې د دغه څه کېدلو د مخنیوي لپاره غږ کړی دی. د دغه مقالې غټکی له فرخندا وزیر نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي ایران غیر پوځي الوتکې استعمالوي چې د شام ولسمشر بشر الاسد ته وسله او نور ضروري سامانونه ورسوي. په شام کې له 13 میاشتو راهیسې د بشر الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهرې روانې دي. غربي استخباراتي ادارې رپورت ورکوي چې ایران د عراق له لارې شام ته وسله رسوي. ایران د شام یو مرستیال هیواد دی او په اړه یې دا ویل کېږي د بشر الاسد سره مرسته کوي. د روانې میاشتې په پیل کې امریکایي چارواکو دا ویلي وو دوی د عراق نه د تپوس کوي څنګه د ایران ملکي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د فضائي حدودو له لارې شام ته ولاړ شي. د 13 شروع په ورځ امریکایي سینیټر جان کیری اول کې چې بغداد خپل تګلاره بدل نه کړه نو دوی مجبور دي دغه هیواد ته د مرستو په ورکولو فکر وکړي. اخوا عراق داسې رپورټونه ردوي او وایي دوی چاته هم د اجازه نه دا ورکړي چې د دوی له فضائي لارو شام ته وسلې ورسوي. رویټرز وایي دوی ته د استخباراتي ادارو خو داسې رپورټونه ترلاسه شوي دي چې د ایران انقلابي ګارد د عراق له لارې شام ته وسله رسوي. رویټرز لیکي دغه وسله د شام ځواکونو ته وړل کیږي چې دوی یې د یاغیانو خلاف په جګړه کې استعمالوي، او د وسلې سره سره نور ضروري سامانونه هم د عراق له لارې شام ته رسیږي چې دا د نړیوالو لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي میډیایي سلاکار علي الموسوي وایي دوی د استخباراتي ادارو داسې ټول رپورټ رپورټونه ردوي او زیاتوي. دا ټول رپورټونه په دروغو بنیاد لري. علي الموسوي وایي د دوی وزیر اعظم غواړي د شام د مسلې یو پر امن حل راوباسي او هر هغه هیواد چې د شام په مسله کې لاسوهنه کوي او یا د غلطه وسله وړي باید بندیز پرې ولګول شي. سینیټر کیری په عراق کې امریکایي سفیر ته ویلي باید دوی له عراقي حکومت سره دا مسله وڅېړي چې د خپلو فضايي حدودو یو بل هیواد ته د وسلې د وړلو د استعمال نه ډډه وکړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد په منظورولو سره د نړۍ ځینې هیوادونه او د غلط فعالې تر هغې ډلې د شخړو پر مهال د ماشومانو د حقونو تر خپو لاندې کولو لپاره ملامت ګرځولې دي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی تاسو له دې لنډې دمه ورسته اورئ. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شورو په ورځ د یو قرارداد په ترڅ کې د دې ادارې د هغو رپورټونو ملاتړ وکړل چې پکې د نړۍ ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې د ماشومانو د حقونو د چکولو لپاره ملامت ګرځول شوې دي. د شورا په قرارداد کې چې په 15 هیوادونو کې 11 حمایت وکړل ویل شوي چې له کوچنیانو په وسلوالو شخړو کې کار اخیستل کیږي او پر ضد یې جنسي تیری کیږي. امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د قومي یا نړیوال عدالتي نظامونو په کارولو سره د ماشومانو خلاف تیری کوونکي له سزا سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د 13 جون میاشتې په رپورټ کې د پاکستان وسلواله ډلې او د شام حکومتي ځواکونه او د دوی ملاتړې شبیحه ملیشه ډلې د ماشومان پر وړاندې د زور زیاتی لپاره تورنې ګرځول شوې دي. اجانس وایي چې روسیې، چین، آذربایجان او پاکستان د امنیت شورا په دغه قرارداد اعتراض کړی چې ویلي دي هغه ملکونه هم د ماشومان پر وړاندې په 13 ملامت شوي چې امنیت شورا د غلطه له روانو شخړو سره هیڅ تعلق نه لري. اے پی کاگی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال رضا بشیر ترار له طالبانو او القاعده سره په تړاو لرونکو ډلو د امنیت شورا تورونه په بشپړ توګه تیرېستون کې بللې دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه قرارداد نه یوازې دا چې د پاکستان قانون عملي کونکي ادارې او د ترهګرۍ پر ضد د دوی عملیات ناسم معرفي کوي، بلکې په ترڅ کې په دغه هیواد کې فعال ترهګر او جنایتکار هغه پاملرنه ترلاسه کوي چې دوی یې جوګه نه دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لی بوډونګ ویلي پر ضد دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته مشکلات پیدا کړل شي، غړي هیوادونه ورسره باید لا ډېرې مرستې وکړي. اسوسییټډ پریس ایجنسی د بشري حقوقو د سار په نړیواله ډله کې د ملګرو ملتونو د ډایرکټر فیلیپی بولوپین وینا راغسته چې ویلي دي د روسیې، چین، آذربایجان او پاکستان لخوا د امنیت شورا د قرارداد مخالفت کول د نړۍ له هغو ماشومانو سره چې په شخړو کې راګیر دي غټ زیاتې دي. دا ایجنسی په لیکنه امنیت شورا په 2009 کال کې هم د ورته او قرارداد په ترڅ کې د هغو هیوادونو او وسلوارو ډلو نمونه اخیستي وو کوم چې د شخړو پر مهال د ماشومانو پر ضد جنسي تیریو د هغوی د معلولولو او وژلو لپاره ملامت ګرځول شوي وو.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پای تیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
د ځاګی سنو بروسین خلکو ته دی چې شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورک
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد نام
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو په سریلانکا کې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ لوبې روانې دي. په دې لوبو کې د نورو ترڅنګ د افغانستان لوبډله هم برخه اخلي. د مشال همکار صفی الله ستانکزی هم په کولمبو کې موجود دی چې زموږ همکار داود خټک ورسره د دغه لوبو په اړه خبرې کړې او په سر کې تر پوښتلي چې نن د کومو لوبډلو ترمنځ لوبې کیږي.
زیمبابوی او ساوت افریقا ترمنز لوبه دا چې دام زیمبابوی دویمه لوبه دا. زیمبابوی خپل لومړی لوبه په سریلانکا باندې بایللی ده تقریبا شاوخوا اتیا رنزو باندې او دای دوی ملوبه او دای چانس دی که چیرې دا لوبه بیلی نو سوپر ایټم پاتې کیږي.
صفی الله، دا پرون د افغانستان لوبه شوی وه د هند لوبډلې سره، او ظاهره ده چې د هند لوبډله په دغه جام کې یو تکړه لوبډله ګڼل کیږي، نو د افغانستان ویل کیږي چې اوس دوهم میچ هم را روان دی، دا به د چا سره او تاسو څه نظر لرئ په دې اړه باندې؟
بله، دویم میچ د افغانستان په سبا ماخام باندې دی چې دا د انګلینډ په وړاندې دی. انګلینډ هم د هند په شان یو ځل د نړیوالو شل اوریزو قهرمان پاتې شوی دی، خو افغانستان تیره لوبه لکه څنګه چې تاسو کتله په ډېر کم تفاوت سره په هند باندې بایلودل، او نظریات ټول دا شی و چې افغانستان په دې لوبې سره کولی شي هند ته ماته ورکړي. او خو ځینې غلطیانې وشولې، مس فیلډینګ وشو، ځینې نورې کارونه وشو په بیټنګ لاین اپ کې، لږ څه سستې راغله چې دا به د دې شو چې افغانستان بیلو د خود سبا لپاره. لکه څنګه چې زمدا اوس له لوبغاړو سره هم دوی په سویمنګ پول کې دوی سیژن لري، پریکټیس لري، نو دوی داسې واقعا چې له ډېرې عالي روحي خبر خمن دي، او دوی وایي چې انشاءالله د انګلینډ په وړاندې به دوی سمه لوبه وکړي.
صفی الله، تاسو خبره وکړه چې د افغانستان د لوبډلې تیاریانې برابرې دي، ټولې په ځای دي، خو د هند لوبډلې په شان د انګلینډ لوبډله هم په دغه جام کې یو تکړه لوبډله حسابېږي، او که بالینګ ته وګورو او که دې سره د هغې بیټنګ ته وګورو یا فیلډینګ ته، نو په ټولو معیارونو باندې هغه پوره ده. د افغانستان د لوبډلې لخوا لکه څنګه چې تاسو وویل چې تاسو د لوبغاړو سره دا وخت موجود یې، هغې داسې کومه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده چې دی کوشش وکړي چې دغه لوبه وګټي؟
بله، لکه څنګه چې پوهیږو د افغانستان لپاره یو نوې کوچ ټاکل شوی دی. نوې کوچ په دې معنی چې د خپل مین کوچ سره چغه کبیر خان صاحب دی، لګې ترڅنګ لوبغاړو ته په فټنس برخه کې ډیویډ نومیږي چې دا د استرالیا دی، دا ډېر تکړه روزونکی دی او ډېر وخت نه راهیسې د افغانستان په فټنس باندې کار کوي، او لوبغاړو ته هر ورځ پریکټیس ورکوي. لوبغاړي هیڅ نه پرېږدي چې له تمرین نه پاتې شي، هر وخت له لوبغاړو سره یو همدا اوس هم په ډېر خواري ورسره کوي، سویمنګ پول کې، هلته په خپله ګراؤنډ کې.
صفی الله، تاسو دغه ځای کې په خپله موجود یې، د دې لوبغاړو سره تاسو هر وخت ګوري، نو څه فکر کوي چې د افغانستان د لوبډلې کم اړخ تر ټولو مضبوط دی؟ یعنی هغه باولینګ سایډ دی که هغه د بیټنګ سایډ دی، او په هغه کې آیا دې څه تبدیلې کوي او کنه کوي په راتلونکي لوبه کې؟
افغانستان ماشاءالله په بیګنې لوبه کې هم ډیر ښایسته بیټ کړی او هم ښایسته بال کړی دی، خو د فیلډینګ په وجه باندې افغانستان کېدای شي وایي چې دا لوبه ویللې ده. یعنی افغانستان هم ډیر زیات کوشش کړی دی، او د بیټنګ لاین اپ هم ډیر تیار شوی دی، د بالینګ لاین اپ هم ماشاءالله تیار دی. له مخکې نه د بیټنګ په لاین اپ کې افغانستان ډیر تکړه لوبغاړي اوس پیدا کړي چې اصغر ستانکزی، نبی ساحل، کریم صادق، نوروز منګل، دغه لوبغاړي دي چې په بیټنګ لاین اپ کې په دوی باندې حساب کېږي، او هر وخت خپلې 500 وهلی شي په لوبه کې، او ماشاءالله د افغانستان بیټنګ اوس ډیر قوي شوی دی. بالینګ خو له اول نه هم په انټرنیشنل سوي باندې دبل کې دی، اوس بیټنګ هم ډیر زیات جوړ شوی دی.
صفی الله، تاسو ډیر په تفصیل سره دغه ټول معلومات شریک کړل زمونږ د اوریدونکو کو سره، خو که وګورو نو د کرکټ په لوبډله کې د سپین بالر چې سپینر هم وته ویل شي، دا هغه هم یو لوی رول وی، نو آیا افغانستان کم داسې سپینر بالر لري چې هغه په دې کې خپل رول ولوبي؟
بالکل، په سپینرانو کې د افغانستان لپاره سمی شینواره، محمد نبی ساحل او کریم صادق ډیر تکړه سپینران دي، ډیر ښایسته سلو توپ اچونکي دي چې افغانستان، یعنی په افغانستان چې نړیوال ته پیژندل شوی دی، همدغه لوبغاړو له وجې پیژندل شوی دی، که هغه په فست بال وي او یا هم په سپین بال وي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلې شي.
د خبرونه اخیرونه شی بوته سیدلی اوریدونکو، له احمد شاه زمي بعد خبرونو لنډیز هورو.
د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد په پارلمان کې د غبرګ شهریت لرونکي یو لسغړي نه اهل ګرځولې دي. نن د خیبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان یونیورسيټي په نامه د نوي پوهنتون پرانیسته وسوه. د پېښور کوهات روډ سکیم چوک په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر اته تر رسیدلې چې پکې وشه زهم شامل ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د 15 ولایتونو والیان د اداري فساد لمینځ وړلو او اصلاحاتو په مخه له دندو لیرې کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزی سره پر امریکایي او اتحادي ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د داخلي بردونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ترهګری ضد ادارې مشر چارواکي ویلي د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلیټ برید یو ترهګر برید و خو له مخکې نه و پلان شوی. او د شام ټلویزیون راپور کوي چې نن د دمشق په ختیځ دوما ښارګوټي کې یو پوځي هلیکاپټر الوېدلی.
له مچا زمیمو د خبرونو لنډیز واوریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم سرته ورسېده. تاسو کولی شئ چې په همدغه سپو د ډیوا ریډیو پروګرامونه واوري او ما هارون بچا احمد شاه زمي او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترکې د لوی الله پامان.